سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو ظفر تسیال د میر محمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د ټاس خبري اژانس راپور پر بنسټ د امریکا بلوف د خبرې نن د مسکو فارمټ په نسخه کې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې په هغو سیمو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه لري چې د مرکزي آسیا د هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستې کوربه دی. دې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان د حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به له روسیې سره د دوی په اړیکو باندې منفي اغېزه وکړي. د مسکو فارمټ د تېر کال په نسخه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیې په ګډون استازو ورون کړی دی. له دې هېوادونو څخه هیڅ یو هېواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه مهال د تخار په مرکز تلقان کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د ښودل شوي مایل له کبله وه او په رینجر موټر کاملا تخریب شوی دی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبر تایید کړی خو چې چاته پکې مرګ ژوب نه ده اوښتې. بلې خوا د طالبانو په کنټرول که بختر دولتی خبری اژانس په هرات کې طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړي چې د هرات په 12مه ناحیه کې په عملیاتو کې د 15 غړي وژلي دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې محکمې یو اعتراض کوونکی چې د تیر سپتمبر راهیسې د مهسا امینی د وژلو وروسته اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د مرګ سزا باندې محکوم کړی دی. مهسا امینی د نامناسب حجاب اخیستلو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی و چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. د هغې مړینې په ایران او له ایران څخه بهر پراخ اعتراضونه راوپارول. روټرز خبری اژانس سیوی سرچینې په حواله ویلي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي دي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید دی او اوکراینی هوایي مدافع سیستم نه خوشوي دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیا بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت د پارلمان غړو د یو داسې پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د روسیې حاکم نظام ترهګري دا پریکړه لیک تیره ورځ د یو سلو نهه ویشت مثبت او څوارلس منفي رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو ختیځو سیمو یو ځای کول غندي. روسیې په دې سیمو کې له یو ټولپوښتنې وروسته دا سیمې د روسیې برخه وګرځولې. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ورته امنیتي ګواښ پېښوي. دا چې ولې امریکا اوس هم له افغانستانه د ګواښ او خطر پېښېدو ته اندېښمنه ده وړاندې په مجله کې به پرې راپور درته ولرو. طالب چارواکو ویلي دي د یو لړ اصولو په اساس به د ښځینهو کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړي چې لوبې وکړي. دا چې دا اصول کم دي او د کوم اصولو په اساس به د لوبډلې بېرته جوړېږي وړاندې به یې درته ووایو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار موندلې چې ممکن طالبانو په هغو لسګونو میلیون ډالر ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې ورسپارلې وي. دا چې اوس دا پیسې چېرته دي وړاندې خپرونه کې راپور کې به درته ووایو. ورزګان کې د فوټبال غوړ لیک سیالي پای ته رسیدلې ده.
میوان فوټبال او دالستا سویلې د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
درنګه نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوار.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخبارات اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا او د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیسایډ د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزاید دی کمیټې ته وویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړی یم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کې ده. خو بیا ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته وویل چې د ده اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اندېښمنه ده ځکه د ده په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو په راټولولو کې له ننګونو سره مخ دي. د ده په خبره د القاعدې په ګډون داعش او نورې ترهګرې ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعدې شبکې اړیکو ته په کتو او د دغې شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعدې او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځې وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګر موندلې چې ممکن طالبانو هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې سپارلی وي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې له بودیجې څخه چې تېر حکومت ته یې ورکړي وو شاوخوا 15.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی وي. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبان هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته چې د سیګار په خبر امریکا له سقوط څخه وړاندې مخکینی دولت ته سپارلي وو لاسرسی پیدا کړی وي. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه 15.6 میلیونه ډالر ښودل شوي او پکې راغلي وروسته لدې چې پیسې انتقال شوې امریکایي ادارو پر دې پیسو څار له لاسه ورکړ او د افغانستان دولت خپلو موخو لپاره د دې پیسو د لګولو واک ترلاسه کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر د راپور له مخې چې په افغانستان کې د امریکا د پروژو او لګښتونو څارنه کوي، دا پیسې د 2020 کال د اګست په 15 د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط مخکې انتقال شوې وې چې له هغه وروسته بیا طالبان واک ته ورسېدل. د سیګار د معلوماتو له مخې د دې پیسو ډېره برخه د امریکا له دفاع وزارت څخه لیږدول شوي چې 15.6 میلیونه ډالر کېږي، په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت 2 میلیونه ډالر او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID هم د جمهوري نظام حساب ته 10 میلیونه ډالر لیږدولي وي. سیګار دا موندلې چې احتمال شته 5.6 میلیونه ډالر څخه یوه اندازه د افغان حکومت لخوا کنټرول شوي حسابونو کې پاتې وي، او کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د مالیې وزارت په ګډون د افغانستان د نورو وزارتونو کنټرول خپل کړ، دوی ته لاسته ورغلي وي. ومه غوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې په څلور کې ترسره شو، د دې بهیر په ترڅ کې 14 امریکایي پوځیان هم ووژل شول. له افغانستانه د امریکا له وتلو یو کال وروسته د دغه هېواد جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بهرنیو اړیکو په مجلس کې د بایډن پر حکومت چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره منظم پلان نه و جوړ کړی نیوکه وکړه، خو ولسمشر بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویې ویل چې امریکا کلونه وړاندې خپل هغه هدف ترلاسه کړی و چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن وژل. د سیګار د راپور پر بنسټ له 2002 کال څخه تر 2020 کال پورې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID له افغانستان سره شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې مرسته یا مستقیمه او یا هم د بهرنیو موسسو له لارې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته پیسې ورکړل شوي. د 2020 کال په مارچ میاشت کې د امریکا دفاع وزارت د دغه هېواد کانګرس ته راپور ورکړ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تر بیا واک ترلاسه کولو وروسته په دغه هېواد کې د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت ځینې دفاعي تجهیزات په ځای پاتې شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیواله شورا ICC ویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبان حکومت له استازو سره لیدلې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو ډول اصولو په اساس به د ښځینه کرکټ لوبډلې له جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبان د سیسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی ICC ته ویلي دي چې د نارینهوو له اوسني لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې پریکړه وکړي. د کرکټ د ښځینه لوبډلې وی مخکې لوبغاړي بیا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه لوبډلې جوړول یو خیال ده. تفصیل په دې راپور کې وره.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلي شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاستازو سره کتلی چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی پانی ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوالې شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
تصور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځیو ته تللی وي. کرکټ خو لویه خبره ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي. که اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي،
دا شاید یک چیز سمبولیک باشه.
اغلی صمیم دغه شان وویل دا یو ریدلی دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړه شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې له 15 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبیدلې وای، خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پرېکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې د تم شو. د ناتو سرمنشي وایي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې 14 په ظاهره د اوکراین د دفاعي توغندۍ ولکبل شوې ده. په دغه 14 کې چې د پولند په ختیځ کې د اوکراین کرښې ته نږدې شوې ده، 2 تنه وژل شوې دي. د ناتو غړو نن په دې اړه بیړنۍ ناسته وربللې وه چې جزئیات یې له اسدالله الدین چمده شیبه په سټوډیو کې سره دی. اور ستړي مشه
ډیره مننه فریده جانې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي د پولند دننه د توغندیو لګیدل که څه هم د روسیې کار نه دی، خدای وایي مسؤلیت روسیې ته وراوړي. د ینس ستولتنبرګ او ځینو نورو لویدیځو ډیپلوماتانو استدلال دا دی چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې او د هر ډول عواقبو او اغیزو پړه یې هم د مسکو پر غاړه ده. ستولتنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته دا څرګندونې ساعت وړاندې یو خبري کانفرانس ته وکړې. هغه ویلي د پولند چاودنې د اوکراین د جګړې خطر په ډاګه کوي، خو زیاته کړې ده دوی داسې شواهد نه ویني چې روسیا دې په قصدي ډول د ناتو د کوم غړي هیواد په وړاندې د پوځي اقدام نیت ولري. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې پر اوکراین د روسیې لخوا توغندیز بریدونه د یرغل له پیل راهیسې تر ټولو زیات پراخ شوي دي. بل ورته د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلې له کبله یې چاودنې شوي، 2 تنه وژل سوي، د اوکراین د دفاعي توغندیو چاودنې وې. د پولند په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پرون سه شنبه دغه توغندي لګیدلې دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناتو په یو غړي هیواد کې 2 تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو دی پر پولند توغندي وشتوي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف په نښه کړی نه دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه ډول راپورونه د وضعیت د لا کړکېچنولو په هدف ورکول کیږي. روسیې ویلي پر پولند لګیدلو توغندیو له پاتشونو ښکاري چې دا د اوکراین د هوایي دفاع S-300 توغندي دي. په هر حال پیښه پرون شوې د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو نن په اړه بیړنۍ غونډه وربللې وه. لا هم ښکاره نه ده چې دغه توغندۍ چې د پولند په خاوره لګیدلې، پولند هم د ناتو یو مهم غړی دی، چا توغولي، خو څېړنې او پلټنې لا هم روانې دي. ممکن وخت معلومه کړي چې دا رښتیا هم د اوکراین دفاعي توغندي دي او کنه د روسیې پوځیانو هغه توغندي دي چې دوی پر اوکراین توغوي او ممکن به هدف شوي وي او د پولند په پوله کې یا د اوکراین او پولند ترمنځ پوله کې رالوېدلې وي.
ډېرې مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د وروستۍ بیړنۍ ناستې په اړه جزئیات شریکول. اوس هم د سپورت مینوالو ته ل 14 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال افغان لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال جام په سیالیو کې خپل دریمه لوبه وبایلله. ازبکستان یو د سفر پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. مخکې له دې دوی ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لا دو پر لپسې بریا ورسته ماته د افغانستان د فوټبال لڅور لسکلونو کموم رضوانانو د منځنۍ اسیا د هیوادونو لڅور لسکلونو د کموم رضوانانو د فوټبال جام په سیالیو کې له ازبکستانه یو د صفر په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي افغانستان به وروستۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د تاجکستان سره وکړي. د دې فدراسیون ویان فیروز معشوف ازادي راډیو ته وویل
در روز پایانی
د راتلونکي جمعې په ورځ موږ لوبډله له تاجکستان لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت 3:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ ګټل موږ ته ډېر مهم دي. که مو وګټل نو موږ اتلولې ګټو، ځکه ایران مو هم ګټل او له تاجکستان څخه هم لوبه ګټو. که په وروستۍ ورځ درې لوبډلې موږ ایران او تاجکستان هر یو نه نمرې ولري نو بیا هم زموږ چانس ډېر دی. خو که د تاجکستان په وړاندې مو لوبه وبایلله نه یوازې اتلولي نشو ترلاسه کولی، بلکې د دوهم او دریم مقام ترلاسه کول هم په شک کې دي.
جدول و رده سوم و چهارم هم سقوط بکنیم.
د افغانستان له څوار لسو کلونو د کموم رضوانانو لوبډلې له دې وړاندې ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال په دې سیالیو کې د شپږو نمرو په لرلو سره له تاجکستان وروسته دوهم ځای لري. تاجکستان هم دوه لوبې ګټلې خو دیارلس ګولونه یې وهلي دي، ځکه د نمرو په جدول کې له افغانستان مخکې دی. افغان لوبډلې بیا په دواړو ګټلو لوبو کې یوازې دوه ګولونه وهلي دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د څوارلس کلنو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربتوب د نومبر له نهمې پیل او د دې میاشتې تر نولسمې نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلو ګډون کړی. که څه هم د ازبکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د نن ورځې ماتې د فوټبال یو شمېر مینهوال ناهیلي کړي، خو د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی له ایران سره تر لوبې وروسته خبري غونډې ته ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او ښې لوبې به وکړي.
اوس به د هیواد په ختیځ کې لغمان ته ورشو. د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسېدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفاقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فضل حمدین د اچکزیو د شمارام نه مخکې د دېنه موږ ټول وزګار کار او قسم نور داته د موسسات دي کارونه دي. اصل پسلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي. دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان په اړه چې پکې د شرعي حدودو پلي کولو خبره یاده شوې ده. له غبرګونونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې وحشت خپروي. نوموړي د طالبان د حکومت لخوا له ښځو څخه د دوی د حقونو د اخیستلو او له ټولنې څخه یې پر ایستلو هم سختې نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت له پرېکړو څخه نه خوښې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پارکونو ته به میرمنې تللې، هلته به ښځو سره لیدل، خپل ماشومان یې د ساتیرۍ لپاره وروستل.
شریفه امرادی طالبان د حکومت لخوا ورځ تر بلې د میرمنو د حقونو له اخیستلو نه ناخوښي وه. دا میرمن چې د طالبانو د واکمنۍ په دواړو دورو کې د ښځو د ژوند شاهده ده، په دې باور ده چې دا ځل طالبانو د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په پرتله د ښځو او نجونو حقونه لا زیات تر پښو لاندې کړي دي. شریفه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اوزګاره په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وایي
طالبان ځو چې آمدن حقای انساني زنانه را گرفتن.
له کومې ورځې چې طالبان راغلي، له ښځو یې انساني حقونه اخیستي دي، له ټولنې څخه یې د غړیتوب حق ورنه اخیستی دی، له نجونو څخه یې د زده کړې حق اخیستی دی چې دا د دوی شرعي حق دی. حتی له میرمنو څخه یې په خپله خوښه د جامو اخیستلو حق هم اخیستی دی، هغه څه چې اړین و میرمنو اخیستل.
شریفه هم را په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه نیوکه کوي، وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د میرمنو په زده کړو، کار کولو، ورزش کولو، تفریح پارکونو او حمامونو ته په تګ هم محدودیت لګولی دی. له میرمنو څخه یې په خپل زړه د جامو د اغوستلو حق اخیستی او له شرعي محرم پرته د اوږده واټن سفر کولو حق هم نه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر هند روست روهیلین هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکه کړې ده. بشری حقونو د څار سازمان په یو نوي راپور کې چې د نوموړي له قوله خپور شوی راغلی چې له ټولنیز ماحول څخه د ښځو لرې کول او د خبریالانو وهل د طالبانو لپاره کافي نه دي. اوس د دې ډلې مشر د شرعي حدونو د پلي کولو امر کړی دی. نوموړي طالبان تورن کړي چې د مذهب تر نامه لاندې خپل جنایتونه پټوي. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر دا هم ویلي چې هیڅ اسلامي هیواد د طالبانو د حکومت په څیر پر ښځو او نجونو بندیز نه دی لګولی او نه یې تر دې کچې بد چلند سره کړی. افغانستان د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې کارکوونکي سحر فطرت ازادي راډیو ته وویل
علاوه به تمامي محدودیت ها
د دې ټولو بندیزونو سربیره موږ د طالبانو د نوي حکم په اړه اورېدلي چې د اسلامي شریعت قوانین د پلي کولو پر بنسټ جوړ شوی او دا حکم خورا د اندېښنې وړ دی، ځکه چې موږ د پخوا څخه په یاد لرو او موږ ولیدل چې طالبان څنګه د اسلامي شرعي احکامو د پلي کولو تعریف لري. و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت تازه نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ په 22 اقرا په خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې دوی مکلف د دوه کسانو لپاره چې په دوسیو کې دهات او قصاص ټول شرایط پوره کړي قصاص ور باندې تطبیق کړي، په مزار کې ادامول، سنگسار کول، د غلو لاسونه پرې کول او دوره وهل په شرعي حدودو کې دي. وروسته لغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه او د قاضیانو په ګډون د دغه هیواد د قضایي سیستم ډېر کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین وضع کړل او شرعي حدود یې نافذ کړل چې سختو نړیوالو نیوکو سره هم مخ شول. دا ځل که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له موجودیت څخه 15 میاشتې تیرې شوې، خو د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت ته شمول جوړ ول سوالی د شوګی د کلی وشدن چې تقاضا ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډېر سخت دا ولسمه خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخې د خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفاده سمور دا هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره، ځکه چې هلته هغه غرمي سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کوچنیانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. تداور وکړه چې زه په خپل پیشل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده، نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر وي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسو دا زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم نیهار ولایت لالپوری ولسوالی نا درسته تماس کی مات بعد سلام مجا درخواستی پی د افغانستان خلق سره سخت ظلمونه روان دي اب غوندی ملکونو کې او ام د اروپای ممالک کې څه چې بګیرون کې څه چې په تاونو کې چې نړیواله سم د درخواست کې پاکستان دې هم پښتون دي موږ هم پښتون دي موږ ورونه دي کو نور ملکونه دي باید بشر دې څه خو څه باید وشي زمنګ اورنه بالکل یو ځای ته تک را تک نشي کولای چې لاکه ال تدیز زمونه او سره کیږي خواران سره شو دي ګړه او په پوره باندې و تړل او خواران یې ملکل او نو مجری کولای شي نه خواري کولای شي د افغانستان حکومت د ظرفیت کې د زمونه مخاوني چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ډیر دي د زمونه اخلاص کې خواران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي افغانستان کې په ایتام زلمونه خو د افغانستان خلک لا چې اوسه دي زلم دي ته چې نړیواله سم د ظرفیت د افغانستان حکومت سم د ظرفیت کوم مسلمانان چې په تفصیل سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص دي او دا ظلم ته پای ټکی کوي دی والسلام ګل دی او
ستاسو پیغام ستاسو نظر.